دولت دی وقت دی صلاحیت لری چه اگه کسان چه قاچاق برد مواد مخدر دی دوی تا جزا ورک.
ده فرید الله په نوم یا معتاد وای که خبر وای چه ده نشول عمل با می میرمن او اولادون بدمرغه کیگی واده می نکاوه.
دسی چه خبر وای چه دسی کیگم و بیخی واده نکاوه. دیگه زندگی میم تباکره خبال زندگی میم تباکره.
او ده پروگرام پا پاکی و پزل پوری درامه لرو.
اوز خو شکر ده فرید جور سه. اوز با واده ور تاوکو.
پاسی خب فکر کرده. خو فرید ده واده نده نو.
ولی ده واده نده؟
اوست خبرونی لومړی مطلب ترازو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وای داسې نخې نخانی لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی. د سیګار په نوی راپور کې راغلی که څه هم د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت رسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پخش کړل سوي او تر ټولو ډېر تاریخ سجن ترلاسه سوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید سوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارد ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالر د بزګرو او پاتې پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نېټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرو یې د ناتوانۍ یې د مجبورۍ مهاره چې دی زورور دی هم یې بندوی سې هم بندېږي چې غږ وکړي بندوی هم او نو موږ چاره څه موږ خو مجبور مکلف سې موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په هکله باندې چې 6 کال موږ دلته خرید و فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه 6 شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د اندازې په اړه 6 میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې 6 میاشتې پوره کېږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی مین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 6 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالر ډیره پیسې ولګولې. خو د پخوانی حکومت له رنګېدو سره سم د نشي موار سره مبارزه په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډیری هغه ادارې هم رنګ سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالیه او تخنیکی مرستو جوړ سوي وي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیاي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د خجینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د متادونو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکی مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به متادین له جدي روغتیايي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د متادینو له 5 روغتیايي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د متادینو د بستر کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د متادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکی وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالی کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د متادینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د متادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د متادینو د بستر کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر
د متادو خزو او ماشومانو 50 بستریز روغتیايي مرکز د بستر کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلی، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه متادینو د درملنې په سل بستریز روغتیايي مرکز کې وس مهال دیش متادین بستر شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو لامل د نورو متادینو د بستر کېدو اسانتیاوی نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د متادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 متادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیايي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیايي مرکزونو کې د بستري خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیايي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلې دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین له کومک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته بهرنۍ نمرستي ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستي به. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره پاړی کوي، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره په شکل عادي برگردد.
د متادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالی وزارتونو یو داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د متادینو د درملنې پیسې له پراختیايي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لېږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړي روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له وجودي ګواښ سره مخ شي، او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډلهیز ډول راټولوي، او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پرمنځنوې چپو سربېره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ زکه د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشئی بوټو کښتګرو، نشئی موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشئی موادو په کښتګرو، کاچاکونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سی، نه زیاتولی سی، نه معاف کولی سی. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سی هم، زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه پو معتادینو باند اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چه لس دوره ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چه زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین سي دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغان غوندي حقوق لري. د افغانستان د نشي مواد سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوي چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شراب خورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سرته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه دی مجازات و سخت دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن پا این حال که باید دوی تا تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواتا راشی.
آیا پا طول و معتادینو باندی یو دول حد جاری که دلشی یو که هر یو بیل بیل حدود لری؟
دی هر معتاد دی حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه وی، هم تابلت کوی، دی ته لیک جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهی، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدود د عملی کېدلو شروط څه دی؟
فقهای عظام فرمایی که یو کس شرابی په خپل اختیار بغیر د کوم جبر و اکراه سکلی وی، که ارباند سکر راغلی وی یا نوی راغلی، نو اغا وقت حد ارباند جاری کیگی چه دی کلا محکمه تا حاضریگی، نو دی قاضی پوراندی دی دخلین دی شراب بویوزی، یا دو شاهدان شهادت ورکی چه دی شراب سکلی دی، یا خپل اقرار وکی، نو بیا په دغه وخت کې قاضی حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټه ولري، او کچیر ته عملی نشي نو زیانونه او ستونزې به شي؟
کچیر دغه مثال د تابلت کا والا تاجران معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور زونان چې دغه جریان او دغه حالت وګوري نو دغه تابلت کا او د مخدرات څخه لري کی. کچیر دغه معتادین مجازات نشی دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي، او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سی.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشه موادو سوداګر دی، یا د نشه موادو تسهیل کون کی دی، یا ساقیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان دی چې نشه مواد کری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دی خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسی نه شکوي. دی وایي چې په پاکستان کې د خوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقال له عمله ډیر موده کور ته نه دی تللی، او د کابل په ساړه ژمي کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپل لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له مور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ځوندو، له غجې نه م چې بیا راودو کلي ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ لې زه بس یو دود د نن شپه بیو، نو د خبر نه اوسې دا داسې شی د څه وري ووایه زه تې بیا تر خلاصه نه دی نسته، مګر ګور ته دې چې ورسوي پرېښودل کېږي، خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي. پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي، چې چا سره مې اعتبار و هغه هغه چې پوسو زه تیغ هم لاس رانه واخیستن، دیوالان هم لاس رانه واخیستې ده، تی مجبور سو تنها پاتې سولو دباندې، بس سرک په غاړه چېرته به چې ښه جای وم هلته به م ځان واچو، د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزارم کوله، نشې ته به م پیدا کولې، لږې تندې بس تېرو زتې، داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم بیخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه، بیخي د تې شي را کې نه دي پرېښي، ما که قوي وم که بیدار هلک وم لار څه نه غورځېدلو، اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي، څنګه سړی به چې خپل د زړه ټکړه یاد نه یې. زما یو لورګکۍ داسې دی، دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ، سترګو ته مې همداسې درېږي، څنګه سړی به چې د زړه ټکړه پسې ونه ځاړي. چې نشه مې نه کولی، ډېر بیدار هلک وم، یو جیته نه یو جیته خو به مې ځان رسولی و، پلار و مور خو به را سره ارام و، که نور څه نه و، بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي د سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادت وي کې بعض وخت ماشومان کم وزن وي، ډېر کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. لدې خبرې سره سم بشیر په ژړا کې یا وای چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف بریالی لالا دا ته ظالم باد دی، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جان، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر، زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تشه، وګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریالی لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دی، ته دستا د پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخی خمار خمار یم. والا
ولی ته خپله د پچکاری بمبه نه لري؟
بله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
لکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبا هم رانیسه.
یار بریالی لالا، ته اوس د پچکاري پر یوه بمبا هم دومره بخیلی کوې؟
بخیلی نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږې زوروره،
اوس خوشنو ډاکټر هم شوي. والا
خاندما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم. ته ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره، دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سمره ته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلی والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا، دا هسې خوشې چټې خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم. ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی.
ځانو چې زما خبره نه مانې، دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر، زوی مې راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر بشي. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
هو،
ډاکټرانو څه ویل؟
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوځئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده، ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا، د پوډرو علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړې، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز سخته شوی دی. معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو، ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکترانو نه وویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
ومور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.